په پیښور کې د ورځې درې بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل غلای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعات رپورټونه او هونیس پروګرام سندرې جادوګرې اندرورو خبرونه د بشیر ګواښنه وو.
د سعودي او پاکستان چارواکي په دوه اړخیزو اقتصادي چارو خبرې کوي. د وزیرستان د ځوانانو د امن او ترقيتي کارونو غوښتنه کړې ده او په ننګرهار کې ډرون برید د داعش وسوالې ډلې یو ویش کسان وژلي دي. د خبرونو تفصیل: د سعودي عرب یو پلاوی نن د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره پاکستان ته تللی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د سعودي عرب مشري د سعودي عرب د پلاوی مشري د صنعت وزیر کوي او سره به د سعودي امیر ډیم ترڅنګ گوادر کې د تیلو صفا کولو لړکی په سرمایه گزارې خبرې کیږي. د رسنیو تر مخه د غپلاوي با په پاکستان کې څلور ورځې تیری کې او څلور تړونونه به لاسلیږي. عمران خان د پاکستان وزیر اعظم په توګه لومړنی بهرنی سفر د سپتمبر 14مه سعودي عرب ته کړی وو. هغه هلته د سعودي چارواکو سره د اقتصادي اړیکو په زیاتولو ټینګار وکړ. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د قومي مشرانو دینی عالمانو ضعیف فعالانو سره یو غونډه پرون کړې ده. وایي غواړي د حکومت او پوځ چارواکو ته یوه جرګه ورولي چې په وزیرستان کې د بیا پیل شوي بیامنۍ مخنیوی وکړي. د دې تنظیم مشر نور الاسلام داوړ نن مشال ریډیو ته وویل چې په وزیرستان کې باید هغه ترقيتي کارونه هم ترسره شي چې حکومت یې وعده کړې ده.
فیصله کی چې میر گورنر هاوس تا په جرګه ورشي کا جی ایچ کیو تا په درجه جرګه ورشي کا قومي اسمبلی تا په جرګه ورشي او میر د امن په نوم باندې حکومت واپس کړي او دا د حکومت زموریدو چې د عوامي جان او مال تحفظ او حکومت کو دا د ریاست زموریدو می سره پیرادا شوی او ادا شوی چې پر امن وزیرستان ته تاسو واپس کوي او پښه خوشاله وزیرستان وي.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو میاشتو کې په وزیرستان کې له دیرشو ډېرې هدفي وژنې شوې دي. د ځینو بریدونو ذمواري طالبانو، د ځینو نورو لا هم چا نه ده منلي. امنیتي چارواکو په بیا ویلي چې دوی د امنیت ټینګ ساتلو کوشش کوي. د قبایلي ضلعو د وکیلانو اتحادیې غوښتنه کړې چې حکومت دې په خیبر پختونخوا کې شامل شو او دغو سیمو ته زر تر زره عدالتي نظام وغځي. د دې وکیلانو د اتحادیې مشر رحیم شاه د سپتمبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت کولی شي دغه کار د کورنیو شخړو د هوارولو لپاره د عدالتونو په جوړولو سره وکړي. د پاکستان حکومت د قبایلي سیمو اصلاحاتو عملي کولو لپاره یوې کاري ډلې یا ټاسک فورس په جوړولو سره ویلي چې دغلته د عدالتي نظام غځولو ترڅنګ به بلدي ټاکنې هم کیږي. خو د قبایلو خلک په قرار کارونو خوشاله نه دي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرون یې پر هلیکاپټر هندي ځواکونو ډزې وکړې. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې د هند او پاکستان پر پوله د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې د کنټرول کرښې سره نږدې سیمو دوره کوله. خو نوموړي یو بل چاته په دې پېښه کې زیان نه دی اوښتی. د هغه په خبره دا ملکي هلیکاپټر د پاکستان فضايي حدونو دننه و. خو د هند د پوځ وان لیفټنټ کرنل دیویندر آنن مدواتو سره خبرو کې ویلي چې دغه هلیکاپټر د هند خاورې ته ور اوښتی و. د هغه په وینا دوی تاییدوي چې په دغه هلیکاپټر یې ډزې کړې وې. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. افغان حکومت وایي که پاکستان د افغان جګړې سیاسي حل غواړي نو باید د ترګري ضد مبارزې او سولې او ثبات په هڅو کې خپل همکاري په عمل کې ثابته کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین صبغت الله احمدي پرون نو وخت د خبر لاغ وروسته مشال ریډیو سره وکړه چې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تر دې یوه ورځ مخکې د ملګرو ملتونو په غونډه کې ویل چې هیواد یې د افغان جګړې د سیاسي حل غوښتونکی دی. احمدي زیاته کړه د افغانستان سولې ته د رسیدو په برخه کې له پاکستانه د صادق نا همکاری او تملری. افغان چارواکي دریز لري چې پاکستان پر طالبانو اثر رسوخ کارول شي. خو پاکستان وایي اثر رسوخی که څه هم محدود دي خو خپل وسبه کوي. د افغانستان ننګرهار ولایت په خوګیاڼو ولسوالۍ کې 21 داعش وسلوال وژل شوي دي. د دې ولایت د والي مننه تاولاه خوګیاڼي نن مطبوعاتو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان بیګا د وزیرو په تنګي کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون بریدونو کې په نښه شول. خبر پاڼې په وژل شو کې د څلورو پنجابي وګړو ترڅنګ د قاري داود او ملنګ په نامه د داعش وسلوالې ډلې د دوو قمندانانو ذکر هم کړی دی. د جرمنی یو عدالت بلجیم ته د هغه ایرانی ډیپلوماټ ورلېګل منظور کړی چې په پیرس کې د جون په 13 شوی ایرانی اپوزیشن پر یوې جلسې د بمی چاودنې په پلانولو تورن شوی دی. د هغه د نیول لپاره په ټول یورپ کې یو وارنټ جاری کړل شوی و. د جرمنی په بامبر کې د عدالت قاضي یا جج نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل چې د اسدالله اسدی په نامه دغه ډیپلوماټ د استریا په ویانا کې و، خو سفارتي استثنا ځکه نه لري چې د تورنېدو په وخت د خپل کار له هیواد لری په رخصتۍ او سفر و. اسدی د جولای په میاشت کې په جرمنی کې نیول شوی و. دغه تر نیول کېدو وروسته په همدې تړاو په بلجیم کې دوه پخټه ایرانیان د دوی په موټر کې د قوي چاودیدونکو موادو سره ونیول شول. د انډونیشیا چارواکو په زلزله او سونامی ځپلو سیمو کې د ژغورنې کارونو او امداد رسولو لپاره د نړیوالو مرستو غوښتنه کړې ده. د انډونیشیا په سولاویسي جزیره کې د سپتمبر په 28 د 8.15 شدت زلزلې او بیا د سونامی له وجې لږ تر لږه 832 کسان ووژل شوي دي او ډېر خلک لا هم د کورونو د ملبې لاندې پاتې دي. ولسمشر جوکو ویدودو ویلي ژغورونکي د دغه کسانو د راویستلو لپاره درنو آلاتو ته اړ دي. نوموړي زیاته کړې د قدرتي افتونو وروسته په سیمه کې د زیاتره دوکانونو بندېدو له وجې د تیلو بجلی خوراک کمی هم شته دی. په همدې حال کې نن امدادي کارکوونکو د وژل شوو کسانو لپاره اجتماعي قبرونه جوړ کړي دي. په وژل شوو کې زیاتره د پالو ښار اوسیدونکي دي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به اورو.
نن د نهي پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 126 روپی 30 پیسې غستل کیږي او په 126 روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 134 روپی 10 پیسې او په 115 روپی 10 پیسې. یو یورو په 146 روپی 40 پیسې او په 148 روپی. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپی 40 پیسې او په 30 روپی 10 پیسې. سعودي عرب ریال په 30 روپی 50 پیسې او په 30 روپی 10 پیسې. او 346 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غستل کیږي او 346 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او یو افغانی په یو روپی 10 پیسې غستل کیږي او په یو روپی 20 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د نهي پورز به په پیښور او بنو کې په یو نیمځې کې وریځې خوري وي او په کوټه او ژوب کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 21، بنو کې 24 او 22، کوټه کې 24 او 5 او ژوب کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د سعودي حکومت یو پلاوی دا مهال د پاکستان په سفر دی او له پاکستان او چارواکو سره په هغه هیواد کې د پانګونو پر امکاناتو خبرې کوي. د چارو یو شتون کې وایي د سعودي سرمایه‌کاري به د پاکستان د مالی مشکلاتو د حل چارو سره مرسته وکړي.
سعودی ډیلیګیشن اګریمنټونو ته راغلی دی. پاکستان لپاره خوښه ده چې پیسې راشي.
د پخوانی قبایلی سیمو د وکیلانو ټولنه او مدني فعالان له حکومت غواړي چې د سیمو ته د هیواد عدالتي نظام وغځوي. او د دیو نه په سندره جادوګر خبرونه کې د هند د نومیالی سندرغاړي آشا بوسلے د ژوند او هنر حال او د هغې ځینې مشهورې سندرې وره. اولنی موضوع ته راشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سعودي حکومت یو پلاوی پرون د اتوار پر ورځ اسلام آباد ته ورغلی او نن د ګل پر ورځ له پاکستاني چارواکو سره لیدنې کړې دي. د وزارت په وینا د دواړو هیوادونو چارواکو په مختلفو شعبو کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې کړې دي. ټاکل شوی سعودي پلاوی به گوادر بندر او ریکوډک کان ته هم لاړ شي. چلونکي وایي پاکستان هڅه کوي په هغه هیواد کې د سعودي د پانګونې په ترڅ کې خپل مالی مشکلات حل کړي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ ورو.
د پاکستان د خارجه دفتر یو چارواکی مشال ریډیو ته وویل د سعودي عرب د توانایي او صنعت وزیر په مشرۍ کې راغلي پلاوی سره با په ال ان جی کې د شراکت داري په داسو او د امیر باشا ډیمونو کې د سرمایه کاری په گوادر کې د تیلو صفا کولو کارخانه جوړولو ریکوډک کان او پاکستان ته په قرض پټرولیم مصنوعات په ورکولو خبرې کوي. د ترڅنګ دوه ملکونه به یو شمیر د مفاهمت یادښتونه هم لاسلیک کوي. د نوموړي په وینا د سعودي عرب نه راغلي پلاوی به سبا د نهه پورس بلوچستان کې د وادر بندرگاہ او د ریکوډک کان دوره هم کوي. د سعودي عرب نه راغلي د پلاوی سفر په حق لا خبريال او اقتصادي چارو پوه فدا محمد وای پاکستان دا وخت په معاشي توګه د مشکلاتو سره مخ دی او غواړي چې د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف نه قرض اخستلو په غیر ځان د دې مشکل حالات نه وباسي. نو ځکه یې د سعودي عرب نه د مرستې سره سره په مختلفو څانګو کې د سرمایه کاری غوښتنه کړې ده.
بیرونی قرضی ورکول دی یا اندرونی زمون کمزورت حال دی په دا وخت د سعودي عرب ډیلیګیشن د حکومت مخه جامونو پورته کولو د پارا دا یو اهم سټیپ ګڼل کیږي ځکه چې آی ایم ایف سره زمون مذاکرات کیږي نو هغه د هغه شرایط ډیر سخت پاکستان ایکسپیکټیشن هو ډیر زیات ساتلی دي. پاکستان دا غواړي چې 10 ارب ډالر په سپین طریقې سره پاکستان کې دي انویسټمنټ وکړي.
په خوانی سفارتکار او بارانو چارو په ایاز وزیر وای په پاکستان چې کله هم مشکل وخرا شي نو سعودي عرب یې مالی مرسته کوي او د سعودي د اعلی کچ پلاوی پاکستان ته راتلو نه ظاهريږي چې یو وار بیا ورسره مرسته لا راغلي.
سعودي ډیلیګیشن اګریمنټونو ته راغلی دی نو پاکستان لپاره خوښه ده چې پیسې راشي د مشکلو نه پاکستان راووځي. سعودي همیشه دا یو کار کړی دی چې کله پاکستان په مشکلاتو کې دارنګه ګیر شوی دی اقتصادي نو هغوی یا خو څه وخت پورې تیل په مفت څه ورکړي دي یا څه وخت پورې هغه پیسې وروستو خیر دی راکړي چې کله تاسو نه وشي. اوس هم په دې وخت کې د پاکستان سره اګریمنټ کولو ته راتلل زه وایم چې بیا یو غټ کومک دی.
د ذکر دا چې عمران خان د وزیر اعظم چوکۍ سنبالولو وروسته لومړنی سفر د سعودي عربستان کړی وو او نوموړي هغلته د سعودي بادشاه سلمان نه علاوه ولی عهد محمد بن سلمان سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د پخوانیو قبایلي سیمو د وکیلانو ټولنې او خزینه فعالانو له حکومت غوښتي چې دغه سیمو ته د تر هر څه وړاندې د پاکستان عدالتي نظام وغځول شي. د مسلم لیگ نون نواز ګوند تیر حکومت یا د سیمې په خیبر پختونخوا کې د شاملولو منظوري ورکړې وه او د تحریک انصاف په واکمنۍ موجوده مرکزي حکومت د عمل د ترسره کولو لپاره یو کاري ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی. تفصیل پیښور غلام غوث را کوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه پریده په دې لړ کې مشال ریډیو ته وایي بلی خواتا د قبایلی سیمو خزینه فعالان وایي د نورو عدالتونو سره سم دي په قبایلی سیمو کې د کورنیو مسئلو د اوریدنې عدالتونه هم جوړ کړی شي. د پخوانیو قبایلی سیمو یو مدني فعاله سمینا اپریدی وای
په قبایلی علاقو کې هم د زنانه او د کټولې مسلې دي اغه د په وراثت کې هم حق نه دی ملو شوی. غریلو تشدد کیسز هم پکشته دي نارضامندې باندې ودونه په جرګه کې ټول چې دي نارینه ناشتي نو د زنانه او هغه مسلې باندې څوک پوي نشي. نو د په دا ډېر ضروری دي چې رګینه کم زمونږ ملکی قانون دي چې اغه د اسلام هم مطابق دي چې اغه د قبایلو زنانه ته هم د تحفظ ملو شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رہی شاه پریده وایی د کورنیو شخړو د حل عدالتونه د خیبر پختونخوا په زیلو کې ډیر ښه کار ترسره کوي او په کار ده د نورو عدالتونو د غزولو سره سم د عدالتونه هم قبایلی سیمو ته وغزولی شي.
زور زیاتې کې هغه عدالت به منی چې زور زیاتې به نه کې او که حق پاتې هغه حق ورکړي د ظلم د قانون په مطابق وشي که چې دښمنۍ نه جوړېږي. په کار ده چې دا عدالتونه ډېر زر هلته لاړ شي او هلته
په مرکز کې د تحریک انصاف موجوده حکومت د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د عملی کولو لپاره یو کاری ډله یا ټاسک فورس جوړ کړی دی، او څو ورځې وړاندې په پیښور کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یادې ډلې غونډه هم ترسره شوې وه. خو په دغه غونډه کې په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ د څوکو لپاره د انتخاباتو او په یادو سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو د زر تر زره ترسره کولو خبرې اترې شوې وې. خو د قبایلی سیمو وکیلان او مدني فعالان غوښتنه کوي چې تر ټولو اول دي دغه سیمو ته عدالتي نظام وغځولی شي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په کورم کې د فرقیزو شخړو لامل به کور شوی د پړچنار خلک وای کلونه وشول چې د سیمې پاک له مری په لوزنامه کې د دوی خپل کورونه تستنولو خبره شوه. خو دوی زیاتوي چې لا هم خپل کورونه ته نه دی اتللی. یاد لوزنامه په مری کې د شیعه او سنی مشرانو ترمنځ شوی. بلخوا چارواکي وای دوی کوخه کوي چې د متاثرین زر تر زره خپل سیمو کې آباد کړي. د تاریخ اورگزی رپورټ ورو
د پړچنار ځایي مشر او متاثره کس ملک اتولا وای په مری معاهده کې یوه ماده دادا چې د جنگونو په وجه بې کوره شوي خلک به زر تر زره آبادول شي، خو تر اوسه داسې ونه شول. ملک اتولا وای په مری معاهده کې دا هم دی چې په کم ځای کې شیعه سنی په ګډه پاتې کیږي. هلته زوري دی چې له ورتلو مخکې دواړه فریقین پر ورواله سره د ژوند تیرولو لپاره د یوې لوزنامې پابند کړي.
د مری معاهدې په تسلسل کې نورې معاهدې شوي دي، په پړچنار سټي باندې، په نورې لکو باندې. هغه ټولې معاهدې حکومت یې امپلیمنټ کړي، هغوی نه عمل درآمد شروع شي، هغه عملی کی. صرف روډ کلاو شوی، نوره امپلیمنټیشن نه شوی.
په 2001 کال کې شیعه سنی ډلو ترمنځ نښتې تر کېدو وروسته د پړچنار شاوخوا 200 کورنیو خپل کورونه پرېښودلې دي او د ملک په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. یو بل متاثره کس سید رحمان زازی وای جنګونو هلته سوله له منځه یوړه او دوی بې کوره کړل، خو دوی دا نه غوښتل او سره وشول. سید رحمان زازی وای اوس یې حکومت خپل وطن ته زر تر زره ستانه کړي چې یو ځلې بیا د مخکې په شان ژوند شروع شي.
زړه وروري بیا شروع شي، مطلب دا چې مخکې دمو پلرونه وو یا ترونه وو په پرچینور کې قسم دی یو بل نه بغیر به ټیکاله نه خوړه. زه پوهېږم نه چې دا تعصب د کوم ځای نه پیدا شو.
د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای ځینې داسې مسلې شته چې د هغې له وجې د پړچنار متاثرینو واپسي تر اوسه ځنډول شوی ده، خو بیا هم دوی کوشش کوي چې څومره زر وي د سیمې متاثرینو واپسي وکړي.
کوم چیکونه دي د پاسپورټي واخې سفر ځلاني پارلیمنټي د پترو ورکړي دي. آ چیکونه باور ته ملويږي، ډونر والا پیکج باور ته ملويږي.
د مری امن معاهده شیعه سنی مشرانو ترمنځ په 2001 کال کې شوې ده. دغه معاهده په 2010 کال کې لا مالکی دورسته هلته د جنگونو په وجه بې کوره شوي، تر شلو زرو زیات کورنۍ واپس کړې شوي، خو د پړچنار خلک لا هم بې کوره دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د وزیرستان د ځوانانو تنظیم له حکومت غوښتي چې په سیمه کې د حقیقي امن پر ځای کې. دوی وایي په سیمه کې د نامنه پیښو لړۍ واره بیا تیزه شوې، حکومت یې باید مخنیوی وکړي. د ځوانانو زیاته کړې راتلونکو څو ورځو کې به د ټول وزیرستان په کچه لویه غونډه کوي او حکومت ته به خپلې دا غوښتنې وړاندې کوي. عمر وزیر معلومات راکوي.
شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم یو ته وزیرستان د سیوري لاندې سیمه کې د بدامنۍ مخه نیولو، امن او ترقیاتي پروژو پر مخ بوولو لپاره غونډه شوې چې پکې ځوانانو او مشرانو ګډون کړی. د تنظیم مشران وایي روانو ورځو کې د ټول وزیرستان په سطح لویه جرګه رابلل غواړي چې پکې د هر مکتبه فکر خلک به ګډون کړي او سیمه کې دوی امن، ترقی او خوشحالي غواړي. د ځوانانو تنظیم مشر نور اسلام داوړ د دغه غونډې مقصد په اړه وایي
د بدامنۍ دو ټارګټ کلینګ دا نه کپوش ګرځي نه را داسې کیمې مسالې چې عوامې ته ورپېښ دي. ترقیاتي سکیمې شه رکاوټې دي د ټول وزیرستان چې په شوي سیاسي لیډرون ملکون صاحبون علما حضرات ټول وزیر و داوړ وې میژ ان شاء الله رغوړي فیصله کی چې میژ گورنر هاوس ته په جرګه ورشي کا جی ایچ کیو ته په درجه جرګه ورشي کا قومي اسمبلی تا پجرگا ورشی او د عوام جان او مال تحفظ او حکومت کو تمی سرا پیرا دا او دا شو یا چې پرامن ودرستان ته توس واپس کوي.
دا تنظیم ویا نسد لاوی دوی نور د تیارو نه بلکې د رڼا او امن ژوند غواړي.
میشه لویا غونډه وکړه له چې وزیرستان شه کیما د بدامنی لیاره دو دغه ونی واشي. په هر صورت میجه د امن یقیني کول غوړي وزیرستان خلک ته نه ترقی او خوشحالي پچار دو او میجه زر نظر امن یقیني کول غوړي چې حکومت مشترکی می وعده کړی وي رنگ کېره موزه وي توسته ملويږي توسه ته ترقیاتی کیمینا شریکېږي سکولینا کالجینا جوړېږي پابند دې فوري عمل کو همیش خلک نه پټنټه او په خیمه او پړنګ کېره شنه
دا انتظامی چارواکو د ځوانانو دغه غوښتنو په اړه په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای کولو لپاره متوجه دي او هڅه کړي چې سیمه کې امن پر ځای کړي او ترقیاتی پروژې پر مخ بوزي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا په میډیکل کالجونو کې د داخلو لپاره امتحان یا ایټا تر سره شو چې پکې د چارواکو د وینا تر مخل اته ډیر زره څخه زیات ولکانو جنکو برخه واغسته. په دې امتحان کې بریالي ځوانانو ته به د صوبې په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې داخلې ورکول کیږي. په سوات کې هم دغه امتحان شوی خو پکې برخه اخیستونکي وایي دا امتحان څو واره وځنډول شو چې د دوی په خبره له وجې د دوی کارکردګي متاثره شوې ده. د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د ایټا امتحان تابع کوونکو تر مخه سواد سیدو شریف گراسی گراؤنڈ کې د اوو ضلعو 1500 نه زیاتو زده کوونکو طبي کالجونو کې داخلو لپاره امتحان ورکړو. دغه کې 1200 جنکۍ هم شامل دي. امتحان په طریقه کار زی خلکو سختي نیوکې کړي او مشال ریډیو ته وویل چې درې واره دغه امتحان وزنډولای شو ولې د زموارو په ضد څه قسمه ګامونه پورته نشول. د شنګلې سره تعلق لرونکي عبدالله وایي چې داخله امتحان زده کوونکي د ذهني فشار ښکار کړي دي.
د سره د سټوډنټان چې ډېر زیات چي هغه ډسکریج شوی دی او نفسیاتی طور چې دغه هغه تم ډیر غټ نقصان رسیدلی لري. وسم منګه د کراغلی وو او رشتہ دار او خپل خپلوان د ټیسټ لراغلی دي خو زمنګ وسم چې دغه هغه وړه په اطمینان باندې نه دی ځکه نه ده چې کېدای شي یو ځل خرشه کې دې لدا بیا خرچ شوی. نو ګورنمنت له پکار دی چې دې کسانو متقیره دې سټریک اکشن واغسته شي.
د بونیر بچکټي سره تعلق لرونکو نادر خان وای چې په خپل بچی می په نامتو کالج کې زده کړې کړي او خټ ډيري نمبر یې اغستي ولې بیا تر هم د ایټا په نوم امتحان اغسته کیږي او دغه کې هم د درغلې خبرونه اوري.
زما په بچی په کیډټ کالج سات نه فارغ دی. دا دویم کال له هغه نه 167 مارکس راغلی وو. دغه دا مطلب و چې هغه یو قابل لکو کنه داغه نروستو ایټا ټیسټ را پیدا شو. سخ کال پته ولګی دا چې په دې ایټا ټیسټ کې جدي دغه اپلای کیږي. زماره بچی دا تیر دوه ټیسټونو ذمہواری وسو ورکی داغه نه چې مغلا په تیر دوه کالو کې شوی دا یا د نورو بچو نه شوی دا داغه جواب وسو ورکی. مهرباني دیو کی د پیسي دا ایگزام د دومره سخ کی چې د ایټا ټیسټ ضرورت را نشي.
طبي کالجونو داخلو امتحان درې واره د دینه وړاندې په دغه توګه د ځنډ ښکار شو چې پکې پرچا د وړاندې نه ښکار شو. دغه ټولې پوښتنې مو چې کله د امتحان انچارج ډاکټر زیاولخ څخه وکړې نو ښاغلی وایي
مخکې پکې لږه مسله شوې وه. تاسو پته ده چې دا ټیسټ چې کوم دی یو دوه پیری کینسل شوی اوس د باران وجینه اوس د نورو خبرو د وجینه وزیر اعلی صاحب دا دغه وکړو چې تاسو دا خیر پوره مطمئن شئ نو دا ټیسټ وکړي. الحمدلله دې پر لډیر خو په اطمینان سره په ټولو سنټرو کې دا ټیسټ وشو.
امتحان تابع کوونکي وایي چې ټولو نه زیاتې نمبرې اغستونکي وړمنی 1500 زده کوونکو ته به د خیبر پښتونخوا طبي کالجونو کې داخله ورکولی شي او دې ترڅنګ په شخصي طبي کالجونو کې به په سیلف فینانس یعنی په رقم ورکولو داخلو اغستونکو نومونه هم خیبر میډیکل کالج پیښور کې جوړ کړی شوی ټیم اعلانوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خالی پروز د پیښور د یو مقامی عدالت یو جج د اوریدنې پر مهال ویل وزیر اعظم عمران خان دی د ورځپاڼو له لارې خبر کړل شي چې د اکتوبر پر 23 عدالت ته یا خو خپل حاضر شي او یا هم خپل یو وکیل ورولیږي. د عمران خان خلاف دا کیس د صوبایي اسمبلۍ پخوانی غړی فوزیه بیبي د شهرت زیانمنولو یا رسوایۍ په حواله جمع کړی دی. عمران خان د دې نورو غړو ترڅنګ په نوموړي هم د سنت په انتخاباتو کې د ووټ خرڅولو تور لګولی وو او له ګوند یې ایستلی وه. تفصیل په دې رپورت کې.
د بدنامۍ د دې کیس اوریدن لپاره د عمران خان وکیل صرف یو ځل عدالت ته حاضر شوی دی. د عدالت په وینا کې عمران خان نه حاضرېږي نو د کیس اوریدنه به یک طرفه کوي. د سینیټ په تیر انتخاباتو کې چترال نه د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي په فوزیه بیبي د هارس ټریډینګ یا د خپل ووټ د خرڅولو تور دی، خو فوزیه بیبي دا تور ردوي او وایي چې د تور له وجې سیاسي، ټولنیز او کورنی ژوند ته یې نقصان رسېدلی. دی ویلي وو د عمران خان لخوا تور لګولو پسې پلټنې پکار وي. فوزیه بیبي په عدالت کې د بې بنیاده تورون د لارې د بدنامولو کیس کې د نقصاناتو ازالي لپاره د 500 ملیون روپو مقدمه کړې ده. عدالت ته د حاضرېدو په اړه د قانوني چارو کارپو شخاور وایي چې د عدالت په نظر کې وزیر اعظم او عام تن برابر وي. د په وینا چې وکیل هم عدالت ته وړاندې کېدی شي، خو که عدالت د گواهی لپاره یو تن غواړي نو هغه پابند دی چې خپل به حاضرېږي. د زیاتې وی
دا چې کوم ډیفینیشن کیس دي د کې جرمانې سزا هم کېدای شي او د چاپ سزا هم کېدای شي. دې باندې چې کوم مدعي دی هغه دا ثبوتول دي دا چې کوم زما باندې الزام یا تهمت چار لگاولې دی هغه کې حقیقت نشته دی، هغه ثبوت کوی نشي. او دا خبره کده کوم کې پټیشنر دی هغه کده ثابت کی دی کې سزا هم ملاویدای شي، هغه جرمانه هم کېدای شي او دا کیات سزا هم کېدای شي.
خبریال او د سیاسي چارو کارپو شمیم شاهد وای ښکاری دی چې پاکستان تحریک انصاف به راتلونکي څو ورځو کې د دې کیس په اړه مشاورت کوي.
پرایم منسټر خلاف یو وړوکی عدالت اشتهار چاپ کولو دا خود هغه کریډیبلټی بالکل دا کوي. خدای دې چې عدالت عدالتي پکا دا چې عمران خان که په خپل نشي راتلی هغه پرایم منسټر دی، هغه ته استثناء حاصله ده. خو پکا دا چې هغه وکیل راوړيږي، هغه یو نماینده راوړيږي او هغه دلته کې خپل خبره صفا کړي.
واضح دي چې تیر کال پخوانی د صوبایي اسمبلی غړي فوزیه بیبي سره د نورو صوبایي اسمبلی غړو د پېښور په پریس کلب کې د قرآن نیولو په وخت د ووټ خرڅولو یا د هارس ټریډینګ تورونه رد کړي وو او ویلي وو چې کمی احتسابیانو د پلټنې وکړي او څوک چې ککړ دي د هغې پر ضد د کاروایي وکړی شي. د پاکستان تحریک انصاف او د صوبایي اسمبلی پخوانی غړي میراج همایو خان پر ضد هم د هارس ټریډینګ تورونه وو، کم چې دوی هم رد کړي وو.
دا مشال ریډیو ده.
رویټرز خبری ایجنس د چین پاکستان اقتصادي رهدارې منسوبې په اړه د پاکستان د نوي حکومت د اندېښنو پر موضوع یو لیکنه خبره کړې. لیکنه وایي پاکستان غواړي د یادې پروژې لګښتونو او شرطونو ته له نوي سره کتنه وشي، خو چین ویلي یوازې هغه پرمختیایي پروژې به ورزوي چې پیل شوي نه دي. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. د رویټرز ایجنس لیکنه وایي د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې تل دي پلوه کتل چې پترس کې به پاکستان څومره پور وړ شي او دا چې دغه پورونه به څنګه خلاصوي یو لوی چیلنج دی. په پاکستان کې د چین د یوې کړۍ یوې لار پروژې یوه لویه برخه د کراچۍ ساحلي ښار له پېښور ښار سره د ریل د پټلۍ په وسیله نښلول دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت د دغې پروژې پر مالي لګښت او شرطونو اندېښنې لري. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د هیواد د پورونو خبره ډیره جدي نیولې او وایي چې نور قرضونه باید و نه خستل شي. لیکنه کاږي د سریلانکا، ملیشیا او مالدیپ نوی حکومتونه هم له چین سره د سرمایه‌کارۍ په برخه کې د دغو هیوادونو د تیرو حکومتونو له وزنامو اندېښمن کړي دي. د پاکستان حکومت غوښتي چې د یوې کړۍ یوې لار پروژې ټول قراردادونه باید له نوی سره وارزول شي. پاکستاني چارواکو ویلي دغه تړونونه د هغه هیواد لپاره ګران تمامیږي او دا چې زیاته ګټه یې چین ته رسي. خو چینایي چارواکو بیا رویټرز ایجنس ته ویلي دوی به یوازې هغو پروژو ته بیا کتنه وکړي چې پیل شوي نه دي. پاکستاني چارواکي وایي دوی په هغه هیواد کې د چین د سرمایه کارۍ په لړ کې شویو معاهدو ته ژمن دي، خو غواړي چې په ترڅ کې د پاکستانیانو د ټولنیزې پرمختیا هغه ژمنې چې د عمران خان د انتخاباتي کمپین پر مهال له هغوی سره شوې وې هم عملي شي. د پاکستان لپاره د چین سفیر یاو جینګ ایجنس ته ویلي بیجنګ تیار دی چې د اسلام آباد د نوو وړاندیزونو په رڼا کې په یاده پروژه کې بدلونونه راوړي. نوموړي زیاته کړې دوی به له پاکستان سره د هغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمخ بیولو په چارو کې پوره همکاري وکړي. د لیکنې تر مخه د پاکستان لپاره له چین سره د اقتصادي راهداري پروژې ته د بیا کتنې کار ځکه هم ستونزمن دی چې هغه هیواد اړ دی چې د خپلو مالي مسلو د حل لپاره د چین د پور په پیسو تکیه وکړي. په لیکنه کې د یوه پاکستاني وزیر په حواله زیاته شوې دوی د چین د سرمایه‌کارۍ په لړ کې پوښتنې لري، خو چې بل هیڅ یو هیواد په پاکستان کې پانګونې ته زړه نه ښه کوي نو دوی څه وکړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1500 شارټ ویوز 2113 15300
او 15,000
اردن کو مشال ریڈیو تاسو وګی په پیښور کې د ورځې 3:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز د بشیر غواخناور. د سعودي عرب یو پلاوی نن د پاکستانی چارواکو سره خبرو لپاره اسلام آباد ته ورغلی دی. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط نن مشال د ریډیو ته وویل چې د دغه پلاوی سره به د سرمایه ګذارۍ په اړه خبرې کیږي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم د قومي مشرانو، دینی عالمانو، ضعیف فعالانو سره یې پرونی یوه غونډه کړې ده. وایي غواړي د حکومت او پوځ چارواکو ته یوه جرګه ورولیږي چې په وزیرستان کې د بیا پیلېدونکي بې امنۍ مخه ونیسي. د پاکستان تر واک لاندې کشمیر وزیر اعظم فاروق حیدر خان ویلي پرونی پر هلیکاپټر هندي ځواکونو ډزې کړې دي. نوموړي په یو بیان کې زیاته کړې چې دا پېښه هغه وخت رامنځته شوه چې د کنټرول کرښې سره نږدې د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر ځینو سیمو دوره کوله. خو د هند د پوځ وایند لفټنټ کرنل دویندر آنند مدبر سره خبرو کې ویلي چې دغه هلیکاپټر د دوی خاورې ته وروختې او ځکه یې دوی ډزې وکړې. د افغانستان د ننګرهار ولایت په خوګڼو ولسوالۍ کې یو شدایش وسلوال وژل شوی دی. د دې ولایت د والي وینا توله خوګڼي نن مطبوعاتو ته په لیدلې خبر پاڼه کې ویلي چې دا کسان بېګا د وزیرو په تنګي کې د بهرنیو ځواکونو په ډرون بریدونو کې په نښه شو. د هغه په وینا په وژل شوو کې 4 پنجابي وګړي هم شامل دي او 2 پکې د داعش وسلوالې ډلې قمندانان دي. د جرمنی یو عدالت بلجیم ته د هغه ایرانی ډیپلوماټ ورلېګل منظور کړی چې په پاریس کې د جون په 10 شوې ایرانی اپوزیشن پر یوې دوسی د بمی چاودنی په دانو لا تورن دی. د هغه د نیول لپاره په ټول یورپ کې یو وارن جاری شو. د جرمنی په بامبرګ ښار کې د عدالت قاضي اجاج نن د اکتوبر په لومړۍ نیټه وویل د اسدالله صدیق په نامه دغه ډیپلوماټ د استریا په ویانا کې و. خو سفارتي استثناء ځکه نه لري چې د تورنیزو په وخت د خپل کار له هیواده لري په رخصتۍ او سفر. اوس هم اوریدونکو د مشال رادیو 19 پروگرام سندرې جادوګرې درته اورو. ستړي مشه زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د هند د نومیالی سندرغاړي آشا بھوسلے د ژوند او هنر مختصر حال او ځینې مشهورې سندرې اوري. نوموړي د هندي فلمونو لپاره د پام وړ شمېر سندرې ویلې دي. د فلمي سندرو ترڅنګ یې غزلونه په ماډرن موسیقۍ کې هم سندرې ویلې دي. آشا بھوسلے ته پر نړیوال کچه د یو لوړ هنري استعداد لرونکي سندرغاړي په توګه کتل کیږي. هغه د هنر په ډګر کې اوږده موده فعال پاتې شوی او لا هم په داسې حال کې چې عمر یې 83 کلونو اوخته کنسرټونو ته ځي او سندرې وایي. دا شاه بھوسلے پاڑا پر انٹرنیٹ ورک لشوی معلومات خی چیغ سبادریش زگدیس کال کے دا ہند مہاراشٹرا ریاست دا گور نمی کلی پیوا برہمن کورنا کے زیگی دلے دا پلار نمی دیناناتھ منگیشکر او دا مور ہگئے شد متیو مور پلار یہ پردے آشا منگیشکر نم ایخو آشا درے خویندے او یو رور لارو د خویندو یوه لتا نومیږي چې وروسته د لتا منګیشکر په نوم د هند نومیالی سندرغاړی او د موسیقۍ په ډګر کې د خپلې خور آشا حریفه وخته. آشا ماشومه وه چې د موسیقۍ له سرونو سره بلده شوه. د هغې پلار د کلاسیکي موسیقۍ استاد او د سټیج سندرغاړی. آشا د نهو کلو وه چې پلار یې مړ شو. کورنۍ یې په داسې حال کې چې له مالی ستونزو سره مخامخ وه ممبئی ښار ته کډه شوه، چېرته چې آشا او لتا دواړو د فلمونو لپاره سندرې ویل پیل کړل. آشا بھوسلے خپل لومړی فلمی سندرا په 1973 زیږدیز کال کې د مراټی ژبې د یو فلم لپاره وویل. په 1973 زیږدیز کال کې د چونریا په نوم د یو هندي فلم لپاره اولنۍ سندرا ثبت کړه. آشا 14 کلنه وه چې له یو 13 کلن سړي گنپت راو بھوسلے سره یې مینه پیدا شوه او هغه غوښتل چې له هغه سره واده وکړي. کورنۍ پر دې خبره راضي نه وه، خو هغه خپلې خوښې ته وکتل او واده یې وکړ. د خاوند په کور د آشا ژوند خنو. څو کلونه وروسته یې لاغ ځان آزاد کړل او له خپلو دوو بچیانو سره بیرته د خپلې مور کور ته لاړه. په هنري دنیا کې د آشا بھوسلے د ترقۍ سفر ورو پاتې شوی. د 1970 لسیزې په کلونو کې ځینې فلمي سندرې مقبولې شوې، خو دا لا هم اړه وه چې د 1975 او همداراز 1980 لسیزې په کلونو کې د کمو بجټونو او نامقبولو اداکارانو په فلمونو کې سندرې ووایي. آشا بوسلے د 1950 لسیزې په کلونو کې د دلیپ کمار د یو فلم په شمول په ځینو نورو فلمونو کې سندرې وویلې او یو څه وځلېده. نوموړې ته د هندي فلمونو ترڅنګ د مراټي ژبې په فلمونو کې هم سندرې ورکړل شوې. په 1955 کال کې د نومیالي موسیقار او پی نیر په موسیقۍ کې د فلم سی آی ډی لپاره د آشا بوسلے په غږ سندره په ولس کې زخته ډېره مقبوله شوه. همدغه وچې نوموړې په هندي فلمي ډګر کې ځان ته مضبوط ځای پیدا کړ او تر راتلونکو ډېرو کلونو پورې یې د او پی نیر په موسیقۍ کې سندرې وویلې. آشا بوسلے ورسته له موسیقار آر ڈی برمن سره هم یو مودا کار وکړل او یو شمیر مشهورې سندرې جوړې کړې. د دوی د هنر د دنیا رشتہ په 1980 زیږدیز کال کې د واده په غو بدل شو او تر 1994 زیږدیز کال پورې چې آر ڈی برمن ژوندې و قائم پاتې شو.
Come on.
د مشال رادیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو دا اونۍ پکې د هند نومیالې سندرغاړې آشا بوسلې د ژوند او هنر حال او د هغې سندرې اوري. په پېښور کې موسیقار ارشد علي وایي د آشا جی سندرې ډېرې اوریدلې دي. د نوموړي په خبره هنرمندان باید د هغې له سندرو زده کړه وکړي.
آئشا بونسلے خود جی بچپن زور ما تما والد صاحب ہم دیر ذات اور یو سندر خان ادا سی چا خپل جوړ د کومي او جنون نه کنه چې صحه دي نه دي هغه څومره غانا کړي دا نو بیا د کوم आवाज په اون یو ګوډ گفت کی واخه بیا کار څومره کړي دي نو دا ډېر لوی آرټیست و زمونږ د پارا سنگرانو د پارا آرټیستانو د پارا غو درځګا دا زبدا وې نو په کار د چې مو غنه ډېر څه زده کړو کنه دا आवाज نه سندر نه دغه سندر چې کم دي دا هم د غو لیسنس دي کنه چې مونږ فار ایگزامپل مونږ د بڑے غلام علی خان اور یا مونږ نور مون سنگران اور یا مهدی صاحب اور هغه یو خدای کې چې تمره څه خپل د فن مظاهره کړی دا چې هغه مونږ ډیر څه ذکر کول شو هغه چې څنګه مرکی هغه شته دا هغه څنګه چې سټے کړی دا لکه आवाज کې څنګه چې هغه سر باندې ولاړه دا یا څنګه چې هغه میډ غانا کړی دا نو هغه چې کلاسیکل څومره غانا کړی دا هغه څومره سندرې ویلې دي نو هغه ټول چې دي هغه کیسه نه څه هغه داسې کړی دي چې هغه خپل
ارشد علی زیاتوی آشا جی هر رقم سندرې د غم او خفقان د خوخی آرام او هم تیز هغه ویلې دي.
بس سندرغړی ور سټایل سنگر کاندي هغه هر انداز کې غانا کولی شي نو هغه کمپوزران چې سمره وتی هغه ته هم پتا و دې خبرې چې دا ور سټایل سنگر هم دې باندې چې هغه کم انداز کې غانا کړی دا نو ما انداز کې هغه غانا کړی دا بس سنگر انداز هغه سره سور سونګ مزه کوي بس سنگر انداز هغه سره کلاسیکل گانا مزہ کی بس سنگر انداز هغه سره فاسٹ گانا مزہ کی سلو گانا کولی دا سٹے گانا ډیر کم سنگران دي چې ما کتلی دي چې هغه کولی شي نو هغه ور سټایل سنگر د دې ماشه کې زموږ سره ډیر کم نه راځي د ور سټایل سنگرانو اوس خو هغه زده کړه هغه اثر ختم شو هغه ماحول ختم شو ډیر سنگران دي موږ سره خاص سندرغاړي دي خو خاص سندرغاړي دي خو خاص آرټستان نه دي بس صرف نامې پورې خو هر شړې علي دلته تاسو چې جانو مور نو هغه خامخا نامه علي خو نور په تاسو هغه چې باندې خبرو کې نه ته پېښ پتا نه
اوریدونکو لکه چې مخکې مې وویل آشا جی د فلمی سندرو ترڅنګ د غزل البمونه هم جوړ کړي دي. د 1990 مې لسیزې په کلونو کې له استاد غلام علي سره جوړ کړی د معراج په نوم یو البم یې زیات مقبول شو.
Thank you.
د آشا بوسلی او هم یې د خور لتا منګیشکر دې کمال ته خلک حیران دي چې د عمر د زیاتوالي سربېره خپل آوازونه په سر پورا او تاند ساتلی دي. آشا جی د یوویشتمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې هم د بالیووډ فلمونو لپاره سندرې وویلې او له خپلو مینهوالو یې داد ترلاسه کړ. د هند حکومت او همداراز فلمی صنعت هم د نوموړي د فن قدردانی کړې او یو شمېر جایزې او انعامونه یې ورکړي دي. د خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو د رنگیلا فلم لپاره د نومیالي موسیقار اے آر رحمان په موسیقۍ کې د آشا بوسلې له دې سندرې خوند واخلئ. زه هارون باچا درنه اجازه غواړم. په مخامخه